السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. د ازادۍ راډیو یوې بلې خپرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د تورخم په ګډون له پاکستان سره د افغانستان ډېرې ترانزیتي لارې له تیرو دریو ورځو راهیسې بندې دي. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو یو مشر خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارو له بندېدو سره دواړو خواو ته سلګونه لارې بندې پاتې دي او افغان سوداګر د زرګونه ډالرو تاوان ګالي.
د تورخم لار لا نه ده خلاصه شوې. د هغې نه علاوه د ډنډې پټان لاره هم بنده شوله او د انګور واډۍ پخوانه بنده وه او همدارنګه د چمن لاره بنده ده. درې میاشتې کېږي نو ځانله د غلام خان د لارې نه یو څه موټر راځي. تر اوسه پورې هیڅ نوی اجراءات د دواړو طرف نه دي شوي. نو په زرګونو لارې امخته او دې مخته ولاړې دي.
پاکستانی چارواکو د شنبې په ورځ له افغان چلوونکو څخه د پاسپورټ او ویزو تر غوښتنې وروسته د تورخم لارې د باروړونکو موټرو پر مخ وتړله. د طالبانو حکومت هم په افغانستان کې ورته اقدام وکړ او له پاکستانی ټرک چلوونکو څخه یې د پاسپورټ او ویزو غوښتنه وکړه. د یوې پخوانۍ موافقې له مخې هغو چلوونکو چې له افغانستان څخه پر تورخم خیبر پښتونخوا ته اوښتل تر پیښوره پورې به یې بې ویزې او پاسپورټونو تګ راتګ کاوه او پاکستانی چلوونکو هم کولی شوی چې په ورته شرایطو تر جلال آباد پورې راشي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیتي لارې مخکې هم څو ځلې بندې شوي او بیا خلاصې شوي، خو معلومه نه ده چې دا ځل به دا لارې کله خلاصې شي. دا لارې داسې مهال بندې شوي چې تازه د پاکستان د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل رحمان د افغانستان او پاکستان د واکمنانو د اړیکو د ښه کولو په هدف کابل ته سفر کړی و. د طالبانو چارواکو د چین د ایم سی سی شرکت له مسؤلانو سره د لوګر د عینک مس د کان لپاره د اړتیا وړ انرژي د چمتو کولو پر امکاناتو خبرې کړي. د طالبانو د حکومت د انرژي او اوبو وزارت پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې لیکلي چې دواړو خواوو پرون په یو غونډه کې په دې اړه بحث وکړ. بیان زیاتوي چې په غونډه کې د بامیان ولایت د ډبرو د سکرو له سرچینو او ځینو نورو بدیلو لارو څخه د عینک کان د اړتیا وړ 300 میګاواټ برېښنا د چمتو کولو په اړه بحث وشو او پریکړه وشوه چې چینایي لوری د پر دې وړاندیزونو غور وکړي او په یوه اونۍ کې د انرژي له وزارت سره خپل نظر شریک کړي. که څه هم تر اوسه نه ده معلومه چې د عینک د مسو د کان د استخراج چارې به عملا څه وخت پیل کیږي، خو ویل کیږي چې چین د طالبان له حکومت سره په دې کان د کار د دوام په اړه د خبرو په حال کې دی. د دې کان د استخراج قرارداد د پرزیدل جمهوریت نظام پر مهال د چین له ام سی سی شرکت سره لاسلیک شوی وو، خو عملی کار تر اوسه نه دی پیل شوی. ټاکل شوی چې د افغانستان او هند د کرکټ ملي لوبډلې سبا د مرغومي په وښتمه د شلوریزو لوبو د لړۍ په ورستۍ سیالۍ کې سره مخامخ شي. دا لوبلړۍ هند په 2-3 لوبو کې د افغانستان په ماتولو سره ګټلې ده. په 13 لوبو کې افغانستان که څه هم د شنونکو په باور په خمه یار لوبه وکړه، خو د هند پیاوړي لوبډلې په وړاندې ماته وخوړه. د سبا ورځې لوبه د کابل په وخت د ماخام په 6 بجو د هند په بنګلور کې په پام کې نیول شوې. افغان لوبډله به د دې لوبلړۍ له پای ته رسیدو وروسته د سریلانکا میلمنوي او د فبروري له 2 څخه د فبروري تر 28 پورې به په هغه لوبو کې برخه واخلي چې یوه ټیسټ، 3 ورځنۍ او 3 شلوریزه سیالۍ پکې دي. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. د اوکراین ولسمشر وایي چې د هیواد استازو په سویس کې د سولې د نړیوال سرمشریزې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. ښاغلی زلینسکی پرون د اکتوبر په 15 نیټه سویس ته له رسېدو سره سم دا څرګندونې وکړې. ولودیمیر زلینسکی یوې خبري غونډې ته وویل چې دا سرمشریزه باید ټولې پخوانۍ لاسته راوړنې په حساب کې راولي او ډاډ ورکړي چې د جګړې پای باید په استثنایي ډول عادلانه وي. هغه دا څرګندونې د سویس له ولسمشر ویولا امهرت سره تر کتنې وروسته وکړې. نه میرمن امهر دا او نه ښاغلي زلینسکي دا جزئیات ورکړل چې دا سرمشریزه به څه وخت او په کوم ځای کې جوړیږي، خو د سویس حکومت ویلي دي چې د هیواد د زلینسکي د غوښتنې په اساس د داسې یوې سرمشریزه د کوربتوب غوښتنه منلې ده. او د امریکا د دفاع وزیر لود آستن د پروستات د عملیات په نتیجه کې د روغتیایي ستونزو تر درملنې وروسته پرون له روغتونه رخصت شو. د خپل ناروغي له څو اونیو راهیسې له ولسمشر جو بایدن څخه پټه ساتلې وه. او یا کلن آستن د تیر دسمبر په 22 د پروستات د سرطان لپاره عملیات شو، خو یوه اونۍ وروسته د افونات له ستونزې سره مخامخ شو. هغه د جنوري په لومړۍ نیټه د ولسمشر بایدن او نورو چارواکو له خبرولو پرته د جدي مراقبت په څانګه کې بستر شو او د سرطان خبره یې د جنوري تر 9 پورې پټه وساتله. بایدن ویلي دي چې دای لا هم پر خپل دفاع وزیر باور لري او آستن ویلی دی چې ولسمشر بایدن څخه د خبرې د پټولو ویلات د دې ناسم قضاوت وو. دا وو خبرونه تفصیل زموږ په ویپانه کې هم موندلې شي. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام وړاندې په خبرونه کې. ملګری ملتونه وای هرات کې له خونړۍ زلزلې سل ورځې وروسته هم لسګونه زره مصیبت ځپلې ماشومان مرستو ته اړتیا لري.
دا ځای ډیر سوړ دی، د شپې هم خوب نسو کولای، ساړه نسو زغملای.
په افغانستان کې د بشري ناورین په دوام، ایران تازه له هغه هیواد 15,000 افغانان وطن ته ستانه کړي. په افغانستان کې د بانکونو مشتریان شکایت کوي چې لا هم د اړتیا وړ پیسې له خپلو بانکي حسابونو نشي ایستلی. خو د طالبانو د بانکونو یو مسؤل وایي
موږ به په دې برخه کې په نږدې راتلونکي کې نور پرمختګونه هم ولرو او درنو هیوادوالو ته به د ټولو نړیوالو معیارونو مطابق د غوره خدمتونو وړاندې کولو زمینه برابره.
په غزنی کې تازه فارغ شوي ګڼ شمېر ډاکټران بیکاره ګرځي.
او څورلسم کال کې زه له طب پوهنځي څخه فارغ شوی ډاکټر یم. متاسفانه چې تر اوسه پورې د کار زمینه راته مساعده شوې نه ده.
او د امریکا پاوست تایید کړي چې یو بیړۍ د حوثي وسلوالو په توغندي لګیدل.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ته خراغ لید د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني. که د خبرونه تر پای از موږ ملتیا وکي په دوهم نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرې دوته چمتو دی. اوس راځو د خبرونه د خبري ټولګې د سر راپور ته. ملګری ملتونه وایي چې د هرات له خونړۍ زلزلې څخه باندې درې میاشتې وروسته لسګونه زره مصیبت ځپلې ماشومان لا هم رستو ته اړ دي. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یا یونیسف وایي د زلزله ځپلو سیمو فضا دردونکي او له ناخوالو او کړاوونو ډکه ده. یونیسف وایي چې ماشومان د خپلو عزیزانو د له لاسه تللو کبله کړیږي، خو بیا هم هڅه کوي چې د ستونزو مقابله وکړي. تفصیل له اسمت څاروانه اورو.
د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې صندوق یونیسف وایي د افغانستان په لویدیځ کې نږدې 3,000 زلزله ځپلي ماشومان مرستو ته جدي اړتیا لري. په افغانستان کې د یونیسف استازي فران اکیزا پرون وویل زیانمنو کورنیو خپل هر څه په زلزله کې له لاسه ورکړي دي. ښاغلی اکیزا وایي چې زلزله ځپلي کورنۍ د خپلو موقتي استوګنځایونو د تودولو لپاره هیڅ وسایل نه لري. دارلس کلنه مروه لخپلو دو کوچنیو خپیندو مور او پلار سره د هرات ولایت د زندجان ولسوالۍ په یو کلی کې اوسي. د پنځه کسیزه کورنۍ د ژمي په سړو ورځو کې شپې سبا کوي. مروه له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
دا ځای ډیر سوړ دی، د شپې هم خوب نسو کولای، ساړه نسو زغملای. دا زما کوچنی خورکۍ ده چې ټوخیږي. د شپې له خوا یې مخ سوړ سي، پزه یې سړه سي، هغه ډېره ژاړي. نور ماشومان هم ژاړي ځکه ساړه یې کېږي. خیمې مو هم ډېرې سړې دي.
اسوشیټډ پرس خبري آژانس د یونیسف د استازي فران اکیزا له قوله لیکي چې نوموړی وایي ماشومان د سړو له کبله له سخت حالت سره لاسو ګریوان دي، او هغه کورنۍ چې بې ځایه شوي ماشومان یې په داسې یوه وضعیت کې ژوند کوي چې له ګواښ سره مخامخ دي. ښاغلی اکیزا وایي ماشومان هڅه کوي د زلزلې له رواني اثراتو ځانونه وژغوري. د هغه په وینا ښوونځي او روغتیایي مرکزونه چې ماشومان اړتیا ورته لري یا داسې زیانمن شوي چې د بیا رغونې امکان یې نشته او یا ګرد سره ویجاړ شوي دي. یونیسف د افغانستان د نیمایي وګړو چې شمېر یې شاوخوا 19.4 میلیونو ته رسیږي د لومړنیو بشري اړتیاو د برابرولو لپاره د 1.4 میلیارد ډالره بیړنۍ بسپنې غوښتنه کړې ده. یونیسف وایي د عامه خدماتو په برخه کې د پانګونې لپاره د طالبانو د حکومت پاتې راتلل د اساسي خدماتو د وضعیت د خرابېدو سبب شوي، او دې حالت ته په پام زیانګالې ټولنې په اسانۍ سره نشي کولای ځان له زیانونو وژغوري یا یې په وړاندې مقاومت وکړي. د یونیسف یو مسؤل دانیل ټیم اسوسییټډ پریس خبري آژانس ته ویلي چې په زلزله ځپلو سیمو کې ښوونځي، کورونه، روغتیایي تاسیسات او د اوبو رسولو سیستمونه له منځه تللي دي. نو موارد زیاتوي چې اوسنۍ مرستې کافي نه دي او دا ټولنې دي ته اړتیا لري چې یو ځل بیا پر خپلو پښو ودرېږي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د هرات زلزله ځپلو ته یو شمېر کورونه چې د کورنیو او نړیوالو خیریه موسسو او د سیمه ییزې ادارې په مرستو جوړ شوي وو ویشل شوي دي. د اکتوبر په ومه د ریختر په حساب 6.3 درجې زلزلې د هرات ولایت یو شمېر سیمې ولړسولې او څلور ورځې وروسته دوهمه ځواکمنه زلزله هم وشوه. د سلسلو لزرو زیات کسان ووژل او شاوخوا 20,000 کورونه ویجاړ کړل. یونیسف وویل چې په زندجان او انجیل ولسوالیو کې د دې زلزلې ډیری قربانیان ماشومان او ښځې وو.
ومورېدل چې په هرات کې له مرګونې زلزلې څه باندې 100 ورځې وروسته هم د ملګرو ملتونو په وینا لسګونه زره ماشومان لا هم د دغې زلزلې اغیز ګالي او په بد بشري وضعیت کې ژوند کوي. بل ورته د ایران حکومت په وروستیو کې څه باندې 15,000 بې اسناد افغان کډوال هم د هرات او د افغانستان نورو لویدیځو ولایتونو ته راړول دي. د ځینو ایرانی رسنیو د راپورونو له مخې په دې وروستیو کې نږدې 14,000 بې اسناد افغان کډوال په خراسان رضوي ولایت او څه باندې 11,000 نور د ایران په سیستان او بلوچستان ولایت کې نیول شوي او افغانستان ته ستانه کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې بل ورته پاکستان هم له 13 نومبر میاشتې راهیسې د سلګونه زره افغان کډوالو چې د دوی پټکو بیا اسناد دي افغانستان ته په زور ستنولو پروسه پیل کړي. د موضوع تفصیل همایون هیوادار.
له ایران څخه د بیا اسناد افغان کډوالو د استلو په لړ کې په ورستیو کې شاوخوا 15,000 نور هم نیول شوی او افغانستان ته ستنه کړل شوی دي. د ایران اسنا خبري اژانس تر راپور له مخې د ایران د خراسان رضوي ولایت د سرحدي ځواکونو قومندان مجید شجاع ویلي چې په تیرو 11 ورځو کې په دغه ولایت کې 14,925 بیا اسناد افغان کډوال نیول شوي او د دوغارون سرحد له لارې له ایران څخه ایستل شوي دي. په ورته وخت کې د ایران تسنیم خبري اژانس هم د سیستان او بلوچستان د سرحدي قومندان جواد رفیع په حواله په تیرو ونه کې د 11,609 پیته بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او له ایران څخه د ایستلو خبر ورکړی. د غو ایرانی چارواکو ویلي دي د هر هیواد وګړي باید ایران ته په قانوني توګه داخل شي کنه نو له قانوني چلن سره به مخ شي. خو هغه افغانان چې په وروستیو کې له ایران څخه ایستل شوي ادعا کوي چې د ایستلو په مهال د ایراني پولیسو لخوا ورسره ناوړه چلند شوی. د دوی له ډلې یو چې نه یې غوښتل نومې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
هر هغه شیبه مې په یاد ده چې د ایراني پولیسو لخوا شکنجه کېدلو، کنځلې راته کولې، زما مېړه یې وهه او لاس یې مات شو. په ډېر بد وضعیت کې له خپلو څلورو ماشومانو سره افغانستان ته ستانه شو.
د دې ترڅنګ هغه افغانان چې اوس هم لاسنادو پرته په ایران کې میشت دي د نیولو او ایستلو له امله اندېښمن دي. د دې کډوالو له ډلې حافظ نایبي ازادي راډیو ته وویل:
له درې ورځو راهیسې مې په اتاق کې هر څه ختم شوي، بهر نشم تللی. غوښتل مې ښار ته لاړ شم او له بازار څخه وریجې، غوړي، بانجان او نور شیان راوړم، خو له ویرې نشم وتلی. زموږ وضعیت خراب دی، اسناد نه لرو، په دې خاطر چې ونه نیول شو بهر نه وځو.
تر دې مخکې ځینو ایراني رسنیو خبر ورکړی و چې په تیرو 9 میاشتو کې تر 15,000 ډېر افغان کډوال له ایران څخه ایستل شوي. ایراني چارواکو ویلي دي چې په ایران کې له اسنادو پرته شاوخوا 5 میلیونه افغان کډوال ژوند کوي. د ایران حکومت تر اوسه د دې هیواد په 14 ولایتونو کې د افغانانو پر اوسېدو بندیز لګولی. افغان کډوال داسې مهال له ایران څخه ایستل کېږي چې د 2023 کال له نومبر میاشتې راهیسې له پاکستان څخه هم څه باندې 400,000 افغان کډوال ایستل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدل شي.
د مخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه 12 شپګ نوي
او د سهار ل شپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
په افغانستان کې د خصوصي بانکونو یو شمیر مشتریان شکایت کوي چې اوس هم له بانکونو څخه د ارتیا وړ پیسې نشي ایستلې. دوی ادعا کوي چې خصوصي بانکونه خپل مشتریانو ته هغه اندازه پیسې نه ورکوي چې د طالبانو په کنټرول کې د افغانستان بانک اندازه ټاکلې ده. د طالبانو د افغانستان بانک مسؤلان بیا وایي له بانکي حسابونو څخه د پیسو په ایستلو محدودیتونه د پخوا پرتله کم شوي او هڅه کوي چې دا ستونزه په بشپړه توګه حل کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ له 2 کلونو په ډېره موده کې لا هم له بانکونو څخه د پیسو ایستلو ستونزه په بشپړه توګه نه ده حل شوې. د دغو بانکونو یو شمېر مشتریانو ازادي راډیو ته وویل چې خصوصي بانکونه هغه اندازه پیسې نه ورکوي چې د طالبانو په واک کې د افغانستان بانک ټاکلی دي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي صبغت ازادي راډیو ته وویل په یو شخصي بانک کې شاوخوا 20,000 ډالر ایښي وو، خو له څو ځله ورته وروسته هم بریالی شوی نه دی چې له خپل حساب څخه پوره پیسې وباسي. د کابل ښار اوسیدونکو فریده هم ورته شکایت لري، وایي خصوصي بانکونه باید د افغانستان بانک له لارښوونو سره سم عمل وکړي او د خلکو پیسې په سمه توګه ورکړي.
موږ خپلې پیسې د غلا له ویرې یا د چیلو کومې ستونزې سره مخ نه شو په بانک کې ښودلې چې د اړتیا په وخت کې بیرته راواخلو. خو اوس بانکونه د هغه اندازه پیسو په پرتله چې د افغانستان بانک ټاکلی دي کمی پیسې راکوي.
دوی د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې دا ستونزه په بشپړه توګه حل کړي او د پیسو په ایستلو کې هیڅ ډول محدودیت ونه لګوي چې خلک وکولی شي هر وخت خپلې اړتیا وړ پیسې له بانک څخه په اسانه وباسي. دا چې د طالبانو په واک کې د افغانستان بانک ته د ستونزې د حل لپاره څه کړي، ویاند حسیب الله نوري ازادي راډیو ته وویل
موږ په تدریجي ډول په دې برخه کې پرمختګ درلود انشاءالله چې موږ به په دې برخه کې په نږدې راتلونکي کې نور پرمختګونه هم ولرو او درنو هیوادوالو ته به د ټولو نړیوالو معیارونو مطابق د غوره خدمتونو وړاندې کولو زمینه برابره.
هغه زیاته کړه اوس مهال د بانکونو له شخصي حسابونو څخه د پیسو د ایستلو اندازه په اونۍ کې 20,000 افغانۍ یا 1,000 امریکایي ډالر او په میاشت کې 250,000 افغانۍ یا 3,000 ډالر ده. نوموړي دا هم وویل چې سوداګریز شرکتونه او سوداګر کولی شي په یوه میاشت کې 15% پیسې له خپلو حسابونو وباسي. خو دا چې ولې په تېرو 2 کلونو کې له بانکي حسابونو څخه د پیسو ایستلو ستونزه نه ده حل شوې، د اقتصادي چارو پوه بشیر دودیالی په اړه وایي
په ټوله کې عام خلک بانکي حسابونه نه لري، سپما نه لري، د خپلو اولادونو په نوم حساب نه لري. بانکونو خپل اعتماد له لاسه ورکړی ځکه سوداګریز بانکونه نه شي کولای چې په وخت خلکو پیسې ورکړي. دوی اندېښنه لري چې بانکونه یې دیوالي نه شي او پیسې نه لري.
د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په افغانستان کې د نورو ستونزو ترڅنګ بانکي خدمتونه هم ګډوډ شول او له سقوط وروسته په لومړۍ ورځو کې په زرګونو مشتریان به د بانکونو په دروازو کې د خپلو پیسو د ایستلو لپاره راټولو، چې هغه وخت له بانکونو څخه د پیسو په ایستلو کې محدودیتونه وضع شول. که څه هم دغه محدودیتونه کم شوي، خو اوس چې د طالبانو د واکمنۍ له 2 کلونو اوړي په بشپړه توګه دا ستونزه نه ده حل شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان راپورونو ته وروسته بیرته راستنیږو، خو اوس ورځو منځني ختیځ ته. د امریکا پاوځ تایید کړی ده چې یو امریکایي کښتۍ د عدن په خلیج کې د حوثي یاغیانو لخوا په توغول شوي توغندي لګېدلې ده. د امریکا پاوځ ویلي چې له برید وروسته په کښتۍ کې اور لګېدلی، خو انساني تلفات یې نه دي اړولي. پر حوثي یاغیانو د امریکا او بریتانیا له هوایي حمله وروسته دې ډلې ویلي وو چې دا دوه هیوادونه خپل مشروع اهداف ګڼي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د امریکا پوځ وایي چې حوثي یاغیانو پرون دوشنبه د یو امریکایي شرکت اړوند باروړونکي کښتۍ په توغندي وویشته. له دې سره دا ویره نوره هم زیاته شوه چې په دې نارامه سیمه کې کړکېچ ټول منځني ختیځ ته خپور شي. په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ مرکزي قرارګاه یا سینټکام وایي پر دې کښتۍ د مارشال ټاپوګانو بیرغ رپیده او د توغندي د لګېدو په نتیجه کې اور پکې ولګېد، خو مرجوب لا نه ده پیښه کړې او خپل سفر ته دوام ورکوي. سینټکام پر خپل ایکس پاڼې لیکلي چې ایران پلوو حوثي وسلوالو دا بیړۍ په یمن کې تر خپلې ولکې لاندې سیبو څخه د کښتیو ضد یو بالستیک توغندي په وسیله په نښه کړه. حوثي یاغیانو تر اوسه په دې اړه کومه اعلامیه نه ده خپره کړې، خو پوځي څانګې او د یمن د حکومت یوې سرچینې فرانس پریس خبري آژانس ته وویل چې پرون دې ډلې 3 توغندي ویشتې دي. د سره سمندرګي جنوبي لور ته د عدن په خلیج کې پرونی پیشه یو ورځ وروسته له هغه کیږي چې د حوثي یاغیانو لخوا د امریکا د یوې لوی پوځي کښتۍ په لور ویشتل شوی توغندی شنډ شو. همداراز د جمعې په ورځ امریکا او برېټانیا د یمن په هغو سیمو کې چې د یاغیانو تر ولکې لاندې دي هوایی حمله وکړې. د حوثیانو توغندیو پر یمن بمباری دا ویره رامنځته کړې ده چې په غزه کې روانه جګړه ټولې سیمې ته خپره شي. حوثی وسلوال وای په سره سمندرګي کې د دوی د حملو هدف له غزې سره خواخوږي ده. د نړۍ د سوداګریزو بیړیو په سلو کې شاوخوا 12 د یمن او جیبوتی ترمنځ په سره سمندرګي کې له پراته تنګي څخه تیریږي او وروستیو حملو د دې کښتیو تک را تک اغیزمن کړی دی. متحدو ایالاتونو تیره میاشت یو امنیتی پلان اعلان کړ چې هدف یې د سره سمندرګي په دې برخه کې د بیړیو د تګ راتګ امنیت ټینګول بلل شوی دی. خو حوثي یاغیان له پرلپسې خبرداریو سره سره خپلو حملو ته دوام ورکوي. د تیرې جمعې په ورځ د حوثي یاغیانو پر مرکزونو د متحدو ایالاتونو او بریتانیا له هوایی حملو وروسته دې ډلې اعلان وکړ چې دا دوه هیوادونه اوس د دوی لپاره مشروع اهداف دي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو 12:00 او د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو پر لاندو څپو 19.25 مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو .com ته ورشي.
تاسو زموږ غږ ازادي رادیو نه اورئ. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان پروګرام هم خبرېدو ته چمتو دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس هم ورزو په دې ټولګه کې لومړی په غزنی کې له تپ پانزي د فارغ شوو ډاکټرانو ستونزو ته دغه ډاکټران وایي چې لته پوانځي فارغ شوی خو کلونه کېږي چې بیکاره دي او په دولتي ادارو او روغتونونو کې د کار زمينه ورته نه ده مساعده شوی. دوی وایي له شخصي پلوه هم دومره وسنه لري چې ځان ته شخصي کاروبار جوړ کړي. تفصیل زموږ د خبريال پر راپور کې ورو.
ډاکټر محمد اعظم په 1400 هجری شمسي کال کې په غزنی کې د یو خصوصي پوانتون له تپوانځي څخه په لوړو نمرو فارغ شوی دی خو وایي تر اوسه پورې همداسې بې دندې ګرځي. ښاغلی اندړ زیاتوي که څه هم چې ډاکټرانو ته په هره برخه کې او هر ځای کې زیاته اړتیا ده خو بیا هم په غزنی کې زما په رنګه په سوونو کسان دي چې دندې نه لري.
په 1400 کال کې زه له تپوانځي څخه فارغ شوی ډاکټر یم. متاسفانه چې تر اوسه پورې د کار زمينه راته مساعده شوې نه ده. ما په شمول باندې یو ځنه ډېری ډاکټر صاحبان همداسې د کار زمينه ورته نسته که دوی هر یو د دې توان نه لري چې خپل شخصي کلینیک یا مثلا یو چیرته مینخانه جوړه کړه. زه خپله باندې شاید یم چې دوی د طب محصل وي او د اقتصادي مشکلاتو په وجه باندې له چا سره په منشتوب باندې کار کوي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې له خصوصي او د هیواد له طب پوهنځیو څخه ګڼ فارغ شوي ډاکټران بې دندې ګرځي. دوی وایي شاوخوا 2 لسیزې د تعلیم په برخه کې خواري کښلې، درسونه یې ویلي او زده کړې کړې خو اوس بېکاره دي. ډاکټر داود حکمل هم 2 کاله وړاندې په غزنی کې له یو خصوصي پوهنتون څخه فارغ شوی دی. دوی وایي په سوونو ډاکټران دي چې وخت په وخت له پوهنتونونو څخه فارغ شوي خو اوس بېکاره دي.
چوغي واقعا د تحصیل او تعلیم لپاره زحمتونه یې ګاللي او متاسفانه چې په دولتي سیستم او چوکاټ کې حتی د داسې یوې طبقې دپاره چې هغه ډاکټران دي او تاسو ته بهتره معلومه ده چې پاره برخه کې ورته ډیر زیات ضرورت دی. اوس موږ وایټریاوي لرو، خالي ساحې لرو خو البته شفافیت نسته. ډیر خلک دي چې هغه بیکاره دي موږ په شمول باندې.
دا چې په اوسنی وخت کې د ډاکټرانو لپاره اگزیټ امتحان هم اړین دی. نو د محمد عالم انصاری په نوم یو بل ډاکټر چې اوس بې دندې دی وایي په دغه بې دندې ډاکټرانو کې داسې کسان هم شته چې اگزیټ امتحان یې ورکړی او پکې بریالي سوي دي خو اوس په کور ناست دی. دی وایي ډیری وخت استعداد په لحاظ نه بلکې د دوستۍ او خپلوۍ په لحاظ ډاکټران مقرریږي.
مشکلات خود سر تا سر افغانستان زیاد است. خود
ستونزی خو په ټول افغانستان کې زیاتې دي، خو په غزنی کې بی بیخي زیاتې دي. دلته که ډاکټران په کار ګمارل کېږي، د استعداد په لحاظ نه، بلکې د دوستۍ او خپلوۍ په لحاظ مقرریږي. که هغه ډاکټران هم وي چې اګزیټ امتحان یې ورکړی وي، پاته کېږي. خپل کسان پر دنده ګمارل کېږي او نور کسان نسی کولای چې وظیفه اشغال کړي.
څه کول په کار دي چې بیکاره ډاکټران پر دندو وګمارل سي؟ ډاکټر عبدالخالق مزمل چې په 1400 هجری شمسی کال کې فارغ سوی دی، وایي د ډاکټرانو لپاره د امتحان پر وخت روغتیا وزارت له لورې د نویو قانونونو جوړېدل او بیا پر هغې باور نه درلودل هم هغه لامل دی چې ډاکټران بیکاره ګرځي.
زما به د خپل شخصي فکر هغه ډاکټر صاحبان چې بې وظیفې دي، تقریبا د فراغت کلونه کېږي یا کال کېږي، ځکه یو څوک خپله په دولت کې مشکل اوسي، د شورای طبي امتحان یې نسوای دایې راولی، یا تخنیکي ستونزې وي، یا د مالي بودجې کمښت و، هغه په هر حال هغه دوی خپل شخصي مسایل دي. تر هغه دا پورې سي یو ډاکټر د شورای طبي امتحان ورکوي، هغې ته باید اجازه د کار ورکړل سي، هغې ته مشکلات جوړ نه کړل سي.
دا دغه بیکاره ډاکټرانو په باور چې که روغتیا وزارت دوی ته د کار زمینه برابره کړي، نو هیله څرګندوي چې د خپلو هیوادوالو ښه خدمت به وکړي. دا چې په غزنی کې په 100 نوي فارغ سوي ډاکټران له عامې روغتیا وزارت څخه هغوی ته د کار د برابرولو غوښتنه کوي، نو هڅه مو وکړه چې په دې اړه د عامې روغتیا له مرکزي او سیمه ییزو چارواکو څخه د هغوی نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې ځواب رانه کړ.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي راډیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي راډیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 11 24 201.
او اوس هم ستاسو یو شمیر پیغامونه اورو.
چینګوالم ام سعید دیو زوی میشي یسو یو رینی دی څلور ایاله دروینی دی دریا د شیږي چې د سرسلیب کې کار کوي ایبی بشته ورته تر مومنان وام د سر خوشی نه جوړې مې د سر نه جوړې زلرم سبز ما خراب دي دا سبي فشار سم دي یو منګې د غنلر اوس مې یو چا خیرات کرا کړی دي ما یو دا نه یو خوبه کبه په یو خوبو په مغاړې مې دا قبله د غاړې مې دی پنج یو لور مې رینې ته ناسته ده، بله لور مې بلې ته ناسته ده، زه چاته وجو زه د پښول بیا دلیم دا زویم نه کړلم د زړه نه جوړې زما د اصاب ده زما د زړه زخمي زه یم د زړه نه جوړې دا وسې چنایي ته بوتل وای زړه دې وپلسیادلی چې شي وکړم ژوند ته انسان یې که په مرګ نه یم خوشحاله غاړې مې دې بند.
زه بي بي فاطمه نومېږم، نو زما خامخا 22 کاله به زما د کونټوب کېږي. نو اوس د هغه رئیس بیا مې دا خپل اعتماد په خواري غریبۍ لویان کړل. نو دوه زامن مې وه، دا یو زوی مې شهید شو تیارو وویشتی چې بزګر و، هغه چې شهید شو بیا د دې ځای دا بله راواخیستله، دا بله مرور مې دا بل ته کښېنول، هغه بیا ټکار وسو هغه هم شهید شو، سر دې خلاص شو. نو اوس دغه یم ناست یم، یو وخت بله هم کونډه یم، زبی مې دا مژندې دي ناستې دي، نو ټکور ټکور یو بس دغه سره ناست یې، دغه کونډیان نر نه لرو په کور کې، زه دغه نجونې تللې دي، دا دې اوس نورې په دې کې ایشي دا پرتې دي، دوه پایکټه باسي خرڅوي، د یوې او د بلې نجلۍ په لاس مې کړه. کوچنیان خو نو د دوی نشان نه دي، کوچنیان دي هغه بیخي چې د ګټې وټ سړی نه نو دا دی نو سړی څه وکړي، زه یا چې سړی د ګټې وټې څوک ونه لرل، څه د ګټې دا ونه لرم، او زه په سیاسرو په دانچوړ دا ښځې ته وایي راسه زموږ کمبل پرې دا وایي راسه زموږ وړۍ وټکوه دا وایي راسه زموږ دا ښځې دې دا کورو په ځوانه ځوانۍ د بل کار کوي، دا نږدې کوره ته لېرې ځای یو ته نه دي.
تورس اسلامي وادونو پشان چې په ټول اسلامي وادونو کې لنی کمر غوس اکثره خلک حلال کارونه کوي. افغانستان اسلامي امارت یو مارکیټ جوړ کی او بازار دې شوز لپاره جوړ کی چرته مطلب شزی وی او د شوزو کاروبار کې زیدا به سرپرست شزی او کوریان شزی وکولای شي چې خپل لاسي صنایع یا خوراکي توکي یا اته چی ورته دي خرڅ کی حلال ډوډۍ لاس راوړي. زه همیشه دا وایم چې د یو اسلامي نظام دپاره ډېر ښکلې خبره نه ده چې په میلیونهاو ښځې او ماشومان یې په بازارو کې پکر ته ولاړ دي.
په کابل کې د سهار شپږ نیمې بجې شوې، دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې درته د زهرو کاروان پروګرام خپرېدو ته چمتو دی، خو اوس پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د تورخم په ګډون له پاکستان سره د افغانستان ډېرې ترانزیتي لارې له تیرو درې ورځو راهیسې بندې دي. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو یو مشر خانجان الکوزي پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دې لارو له بندېدو سره دواړو خواو ته سلګونه لارې بندې پاتې دي او افغان سوداګر د زرګونه ډالرو تاوان ګالي. د طالبانو چارواکو د چین د ایم سی سي شرکت له مسؤلانو سره د لوګر د عیناک مس د کان لپاره د اړتیا وړ انرژي د چمتو کولو پر امکاناتو خبرې کړې دي. د دغه کان د استخراج قرارداد د پرزیدلي جمهوري نظام پر مهال له چین سره لاسلیک شوی، خو تر اوسه یې د استخراج عملي چارې نه دي پیل شوی. ټاکل شوی چې د افغانستان او هند کرکټ ملي لوبډلې سبا د مرغومي په 20مه د شلوریزو لوبلړۍ د شلوریزو لوبو د لړۍ په وروستۍ سیالۍ کې سره مخامخ شي. دغه لوبلړۍ له وړاندې هند د دو لوبو په ګټلو سره ګټلې ده. د اوکراین ولسمشر وایي چې د هیواد استازو په سویس کې د سولې د نړیوالې سرمشریزې لپاره چمتووالی پیل کړی دی. ولودیمیر زیلنسکی پرون د جنوري په 15مه نیټه سویس ته رسیدو سره سم دا څرګندونه کړې دي. او د امریکا د دفاع وزیر لورد آستن د پروستات د عملیات په نتیجه کې د روغتیایي ستونزو تر درملنې وروسته پرون له روغتونه رخصت شوی.
د زهرو کاروان
دا ساده رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلی ومني. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاسل لپاره د مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون د بزګرو پر اقتصادي وضعیت ناوړه اغیزې کړي دي.
The communities here used to rely on the income.
The Ningarhar darudat ulaswali usidun ki le iqtisadi parawa tardi rahada da kuknaro par kakht mutaki wo che da 2022 miladi kal pa april ke manashwal
da che da kuknaro da kakht manakawal sumra da bewazli yelat kana laisu pa di alamu da america gag radio da english barkhi le khabarial akmal da wi saramaraka kade
طالب مشران په دې باندې پیژي چې کله د کوکنارو کرنه پر خلکو باندې بندي او خلک هڅوي چې غنم وکړي، د غنم بیا تر کوکنارو ټیټه ده او دا د خلکو اقتصاد خوږي.
د سیمې ولا په نوم یو معتاد وایي چې چلبازو ملګرو د نشي په حالت کې جالي اسناد را باندې لاسلیک کړل.
زما کوم نوم نامو نشان درلوده، ما کوم هغه درلوده، قوت درلوده په کاروبار کې، هم غیر ادم خوړم د اعتماد څه ده په کاروبار کې غټرین قوت د کاروباری ده. اعتبار مې څه خوړم نور ذاتي اعتبار نه کاروبار مخکې نه زی.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې د جمیلی وړوکې زوی خار ته لراتک سره پر لپسې زاړي دا چې ولی دا به په ډرامه کې واورو.
وو خزی دی ماشوم خو مغزر او خړل دا ولی نغلې کوي
ته نه ګوري وسړیا چې لږه کې مینه د ښکته کړې او دوه ساده کې چې په دې کې ګرځاو
چې تا کور باندې پریوتی.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې د کوکنارو لکخت منه کولو سره اقلیمی بدلون او پاکستان څخه افغانستان ته د کډوالو راتګ د افغانستان اقتصادي ستونزې ډېری کړې دي. په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشي مواد او جرمونو سره د مبارزې دفتر چارواکي وایي هغه کورنۍ چې د کوکنارو کښت یې مالی سرچینه وه د دې کښت له منه کولو سره له جدي اقتصادي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دا مهال د طالبانو حکومت ژمن دی چې د کوکنارو د کښت منع کولو ته دوام ورکړي او په ورته وخت کې له نړیوالې ټولنې څخه غواړي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د دوی له حکومت سره همکاري وکړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د نړیوالو غونډو تر څنګ په دې ورځو کې د سفیرانو او ګاونډیو هیوادونو له مقاماتو سره د لیدلو پر مهال هڅه کوي چې د بزګرو لپاره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرستې راجلب کړي. روزا اوتونبای و تازه په کابل کې د ایران له سفیر سره تلیدلو وروسته د طالبانو د حکومت له زراعت سرپرست وزیر سره د ملاقات پر مهال ویلي چې ځینو هیوادونو له بزګرو سره د مرستو په برخه کې چمتووالی ښودلی دی، خو په کابل کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر وایي چې له بدیلو مرستو پرته د کوکنارو د کښت منع کولو د بزګرو پر ژوند ناوړه اغیزې کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې دفتر مسؤول اردا سایګن ننګرهار ولایت ته د سفر پر مهال ویلي چې د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون خلک له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي.
The communities here used to rely on the income
from ننګرهار درودات ولسوالی اوسیدونکو له اقتصادي پلوه تر ډیره حد د کوکنارو پر کښت متکی وو چې د 2022 میلادي کال په اپریل کې منشول. له اقلیمي بدلون سره د توندو بادونو، سیلونو او وچکالۍ یو ځای کېدل وضعیت نور هم خراب کړی دی. دغه ډول په وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته د افغان مهاجرونو راستنېدلو پر سرچینو ډیر سیوری غوړولی دی.
په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین په دوحه کې له غربي ډیپلوماټانو او جاپان له سفیر سره تر وروستیو ملاقاتونو وروسته پر خپل اکسپانډ لیکلي د په دې ملاقاتونو کې له هغوی څخه غوښتي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. که څه هم سهیل شاهین د څو هیوادونو د ژمنې یادونه کړې ده، خو تر دې مهاله د جاپان په ګډون غربي هیوادونو له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د طالبانو له حکومت سره مرسته نه ده کړې او دا ډول مرستې د ملګرو ملتونو د ادارو له لارې کوي. د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت را رسېدلی او د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویلي چې په ننګرهار، هلمند او فراه ولایتونو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي دي. د دې وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې مهم ملا عبدالحق همکار د افغانستان شمالي ولایتونو ته د سفر پر مهال ویلي د دې لپاره چې بزګرو ته زیان ونه رسېږي باید هم دا وسره د کوکنارو د کښت مخه ونیول شي.
نن چې ساري وخت باید موږ خپل ولستم تاوان ونه رسوو. دا سی ونه چې چا به چاره بیا بل کښت هم نسی کولای او هغه بیا د دې په بدل کې نه غنم کرلای شي نه بل شي کرلای شي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د کوکنارو د کښت په کمولو کې د بریالیتوب ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت لوی درسیس قاری فصیح الدین ویلي د پخوانیو کلونو برعکس سږ کال په بدخشان ولایت کې ډیر کوکنار کرل شوي وه. د غوښتنه کړې چې باید په راتلونکي کال کې د دې کښت د تکرار مخه ونیول شي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو د کښت منع کولو او اقلیمي بدلون د بزګرو پر اقتصادي وضعیت ناوړه اغیزې کړې دي.
آیا پوهېدل است؟ آیا پوهېدل است اسلام د بنګو د تولید، کاروبار او استعمال په اړه څه حکم کړی دی؟ په دې اړه به د مفتي شمس الرحمن فروتن خبرې واورو.
نبی صلی الله علیه و سلم فرمایي چې لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، په اسلام کې ځان ته او نورو ته ضرر رسول نشته. او همدارنګه الله متعال فرمایي چې ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، په خپل لاسونو سره ځانونه هلاکت سره مه مواجه کوي. لهذا کله چې یو کس مخدره مواد خرڅوي، قاچاقی، تجارت کوي، پروسس کوي، بالاخره ځوانان دې خواته تشویقی، نو دا ټول فساد دی، فتنه دی. او الله متعال د فتنه او فساد په مقابل کې جهاد پر مونږ او تاسو باندې فرض کړی دی. اوس حاکم دی وقت، دولت دی وقت د دې صلاحیت لري چې هغه کسان چې قاچاق برد مواد مخدر دی دوی ته جزا ورکړي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلربي ساعت د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واوري. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت د افغانستان په ګرمسیرو یا تودو سیمو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړي، بزګران وایي چې تر دې مهاله له هغوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده سوې. آیا کوکنار رښتیا په افغانستان کې د ډیری بزګرو د عایداتو سرچینه ده؟ او د کوکنارو د کښت منع کول څومره د بېوزلۍ علت ګڼلی سو؟ په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا د امریکا غږ راډیو د انګلیسي برخې له خبریال اکمل داوي سره مرکه کړې او په پیل کې یې پوښتلی چې آیا رښتیا هم د کوکنارو د کښت عاید د افغانستان د بزګرو جیبونو ته ځي؟
د ملګرو ملتونو د سازمان د شمیرونو او ارزونو له مخې د کوکنارو د کرنې له اړخه هر کال افغان بزګرو او ټولنو ته له 1.5 میلیارد ډالرو نه تر 2.5 میلیارد ډالرو پورې ګټه رسېدله. البته دا شمیره که څه هم جګه ښکاري، خو باید په یاد کې وساتو چې افغانستان په داسې حال کې چې یو پر کرنه ولاړ اقتصاد لري، د دغه شمیر پیسو و داس یو ستر سکتور ته چې پاغه کې په سلګونه زره کورنۍ دغه د طریقه د معیشت تر لاسه کوي دا ډیره پیسانه ده. او دا چې د طالبانو د واکمنۍ څخه را پدې خوا چې د کوکنارو پر کرنې باندې بندیز لګول سوی دی، دقیقا په کلیوالي سیمو کې د خلکو په اقتصاد کې څومره بدلون راغلی دی کوم څېړنه یا سروې نه ده سوې، خو په عمومي ډول باندې ویل کېږي چې افغان بزګرو ته یا د افغانستان دغه پر کوکنارو ولاړ اقتصاد ته په کال کې لږ تر لږه 1 میلیارد ډالر زیان رسېدلی دی. د دې اقتصادي ضربې تاثیرات به طبیعي ده چې په اوږده مهال کې ډېر محسوسه کېږي. د اوس لپاره به یې شاید شمیرې د غومري
طالبان د دویم پرله پسې کال لپاره د کوکنارو کښت مخنیوي ته ځان ژمن بولي. څه فکر کوئ چې دوی به د کوکنارو د کښت د مخنیوي په برخه کې له کومو ستونزو او ننګونو سره مخ شي؟
طالب واکمنان وایي چې بزګرو ته د بزګرو کورنیو ته د بدیل معیشت برابرول د دوی اصلي ستونزه ده. تاسو به اوریدلي چې د طالبانو سرپرست دفاع وزیر تیره اونۍ په یوه خبري کانفرانس کې وویل چې هغه نړیوال سازمانونه او هغه هیوادونه چې د مخدراتو سره د مبارزې لپاره ستري بودیجې لري د افغانستان سره د بدیل معیشت په برابرولو کې مرسته نه کوي. طالب مشران په دې باندې پوهیږي چې کله د کوکنارو کرنه پر خلکو باندې بندوي او خلک هڅوي چې غنم وکړي، د غنمو بیه تر کوکنارو ټیټه ده او دا د خلکو اقتصاد خوږوي. په داسې حال کې چې افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ لاندې له پراخو اقتصادي ننګونو سره لاس او ګریوان دی، بندیزونه ور باندې لګول سوي دي، د افغانستان ملي شتمنۍ کنګلې پاتې دي، د کوکنارو بندول د افغانستان خلکو ته به ډیرې سترې اقتصادي پایلې ولري. موږ د ملګرو ملتونو سازمان څخه اوریدلی دي چې ارزونې ښیي چې بزګرو ته لږ تر لږه په کال کې 1 میلیارد ډالر زیان رسېدلی دی، او که چیرې دغسې زیانونه پسې نور هم ډیر سي، اندېښنه دا ده چې په اوږده مهال کې به دا په ټولنو کې نارضایتي رامنځته کړي او امنیت او ثبات ته به لا نور هم ګواښونه ډیر سي.
بزګران وایي چې د کوکنارو له نه کرلو سره دوی له لوږې سره مخ دي. طالبان بیا د خلکو د بیکاری او لوږې مسلې ته چندان پام نه کوي او د نشه یي موادو له مسلې سره تر ډیره سیاسي چلند کوي. نو د نړۍ امنیت ته د یو ګواښ په توګه د کوکنارو د کار مخنیوي څونه کولی شي د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلو ته زمینه برابره کړي؟
زه فکر کوم د طالبانو د واکمنۍ د نه رسمیت پیژندلو غوټه چې ده هغه د ښځو د حقونو د نه ورکولو پورې تړلې ده. د طالبانو کم چلند چې دی د افغان میرمنو سره چې دی، د تعلیم له روزګاره منې کړي دي، سیاسي مشارکت نه ورکوي. دا نن سبا په نړۍ کې د یوازینۍ جنسیتي اپارتایډ په توګه پیژندل کیږي. ډیر داسې رژیمونه دي چې په نړۍ په بیلابیل ځایونو کې چې که مسلمان دي او غیر مسلمان، د طالبانو دغه پرېکړې په کلکه غندلي دي. تاسو به اوریدلي چې ان د اسلامي هیوادونو استاذ چې په دغه اړه باندې نظر څرګند کړي دي، طالبان طالبانو دغه پریکړې غیر شرعي، غیر اسلامي او غیر انساني بللې دي. نو د کوکنارو د ممنوعیت موضوع به زه فکر ونه کوم چې سبب د دې وګرځي چې نړۍ کوم اساسي اندیښنې چې د طالبانو د واکمنۍ په اړه لري هغه نادیده ونیسي او یوازې د کوکنارو د مخنیوي لپاره د طالبان حکومت په رسمیت باندې وپیژني. د طالبانو ستونزې چې له نړۍ سره دي هغه نورې دي، سترې دي او ژورې دي.
نړیواله ټولنه په سر کې امریکا متحده ایالات د منی چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی او نشه یي مواد د نړۍ امنیت ته هم ګواښ بولي، نو ولې په تیرو دوو کلونو کې د بدیل کښت او له بزګرو سره د اقتصادي مرستو په برخه کې همکاري نه ده کړې؟
د امریکا حکومت د حقوقي او قانوني خندونو لکبله نس کولای چې د طالبانو مشرانو او د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې حکومتي ادارو سره مستقیم مرستې وکړي. دا حقوقي ستونزې او قانوني خندونه د 1999 کال راهیسی د هغو بندیزونو لامل رامنځته شوي دي چې د امریکا حکومتونو پر طالبانو باندې لګولې دي. که څه هم امریکا په افغانستان کې د مخدره توکو د کرکیلې او قاچاق له اړخه اندېښنه لري، په ځانګړې توګه له دې کبله چې ویل کېږي د مخدره توکو عاید هغه ترهګري ډلې تمویلوي چې هغه د امریکا ملي امنیت ګواښ رسوي. دا هغه څه چې امریکایي چارواکو په اړه ویلي دي له اړخه جدي اندېښنې لري. خو دا چې امریکا په مستقیم ډول طالبانو سره د مخدره موادو په مخنیوي کې مرسته وکړي، د دې په وړاندې اساسي قانوني ستونزې شته او لاید باید ونه باسو چې طالبانو هم په مستقیم ډول او په رسمي ډول له امریکا څخه مشخصا د مرستو غوښتنه نه ده کړې. که څه هم په خوا ځینو امریکایي چارواکو له طالبانو سره د ترهګرۍ په مخنیوي کې د استخباراتو په تبادلې مرسته غوښتې وه، خو طالبانو ورته مثبت ځواب نه ورکړی. اوس زه فکر نه کوم چې امریکا دې بل داسې ځینې وغوښتل سي په رسمي ډول باندې د طالبانو سره د مخدره توکو په مخنیوي کې مالی مرسته وکړي.
طالبان له امنیت وروسته د کوکنارو د کښت مخنیوي د خپل حکومت لوی لاسته راوړنه بولي. ستاسو په نظر طالبان له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې څونه د اعتماد وړ شریکان دي د نړۍ لپاره؟
لکه څنګه چې له شرایطو ښکاري د نړۍ هیڅ هیواد پر طالبانو د یو مشروع حکومت په توګه باور نه لري. د نړۍ هیڅ حکومت د طالبانو واکمنۍ په رسمیت نه پیژندلې او دلیل یې دا دی چې طالبان خپل په حکومتداري کې اساسي ستونزې لري. د بشري حقونو اندېښنې چې ستاسو د نړۍ ټولو هیوادونو سره د ښځو د تعلیم د کار اندېښنې ستر پر ځای، او دا چې په افغانستان کې نن سبا د خلکو واکمنۍ چې دغه د ملایانو په انحصار کې ده، بېله ملا هیڅوک د خبرې حق لري، دیموکراسي پښکی لمنځه تللې ده. طالبانو خپل یو مشر چې په عامه توګه باندې خلکو ته نه راڅرګندېږي پر خلکو باندې تحمیل کړی دي چې اواز فرامین ورکی امرونه کوي او هیڅ ډول جواب نه ورکی. نو په دغه سی یو حالت کې زه فکر نه کوم چې نړیواله ټولنه دي پر دغه سی یو رژیم باندې باور ولري. طالبانو رژیم به داسې ښکاری چې په راتلونکي کې هم دغه سی منځوي پاتې، مګر دا چې د دې رژیم نور اساس سی کړی چې دی هغه وکولای سي چې مومي اندیښنو ته ځواب ورکړي، د ښځو تعلیم ته اجازه ورکړي، سیاسي مشارکت په نظام کې رامنځته کړي او د ترهګرۍ په مخنیوي کې نور هم جدي اقدامات وکړي.
په مرکه کې مو اوریدل چې کارپوهان وایي د کوکنارو د کښت منع کول او بې وزلۍ له امله بزګران ورځ په ورځ ناراضه کیږي.
نشه د موتات پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیا نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه بجګر خونه ودان اخیر می ورسې ونه بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څه مصیبت بخت شاید چې بخي بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب او اډو کې دمون پوچ کړو او خونه دمون خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې دی خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزن لامل یخت نیول او ملس.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړې ونی ځ خبرونه د نشې توکو د کښت، نشې موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي رادیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. د کابل ولایت اوسیدونکو سمی اولا چې له دولسم ټولګي څخه فارغ او په خوا یې د موټرو خرڅولو دفتر درلود د نااهلو ملګرو له لاسه محتاط شو. دی چې په شپږو کلونو کې یې بیلابیل نشهیي مواد کارولي وایي چې د نشو له امله یې زرګونه ډالره زیان کړی او اوس دومره بې اعتباره سوی چې اوس یې کورنۍ او د کاروبار شریکان د یوې افغانۍ باور هم نه ورباندې کوي. دا چې سمی اولا خپله لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د له خولې څخه واورو.
لږ زره کې په کور کې جګړه راغله بس بار راوتله ملګرو راته ویل داسې ځوان نه خو راځه د ته نن د یو پان وواخه څه پان مې وواخل همغه پان شروعات د نشو مې و څه بالاخره داسې ورځ راغله سه چار سو ته مې لاس واچو ټابلیټ سلو ټابلیټ کا پریګابلین ځیګاپ ورته چې وایي هغه هم څه خوړل 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 داسې ورځ راغی چې د پخو نه د هغه نه خلاص کړلو زنګنونو نه د هډوکو نه ختم کړلو په کور وغورځېدلو سترګو دیدم کم سو د وجود ریګ دیدل موږ ته پیدا شو. کله چې د کورنۍ راباندې پوه سوله نو داسې چلن راسره شروع سو چې په کور کې به یو مسله وله موږ به بیخي په هغې مسلو کې یادیدلو نه بیخي به موږ بهر د هغې مسلو نه ولو دي. زما په کاروبار نشې ډېر غټه تاثیر یې وکړه. اول تاثیر یې څه راته وکړ زما اعتبار یې وخوړ. زما کوم نوم نام و نشان درلوده ما کوم هغه درلوده قوت درلوده په کاروبار کې همه غیر ادم وخوړه. د اعتماد چې ده په کاروبار کې غټترین قوت د کاروباري ده دا غیر نه وخوړه. اعتبار مې څه وخوړ نو نور زتی چې اعتبار نه کاروبار مخکې نه ځي. داسې موټر اعتبار مې درلوده چې مثال یو نفر به یو لنګ کروزر ماته ودروه کلي اسناد هر څه به یې راکړل دا خرڅ کړه. خو چې کله چې خلک پوه شول چې زه نشه یي سوی یم اول خو دا اعتبار د مانه لاړه چې کومې پیسې مې خپلې درلودلې د خپلو په پیسو باندې به مې ځان ته موټر اخیستلی سو نور د هغه کوم تجارانو چې په ما اعتبار وو هغه لاړه د بین نه لاړه زتي نور هم نشه کولی چې وروره زه د خپل کاروبار ته مخکې رشت ورکړم. فکر وکړه څلور موټر به راسره ولاړل اوس به یو موټر خپل اخیستلی سم درې موټره نور رانه خوړلي دي. داسې یو ضربه یې ډېره کلکه ضربه اعتماد کې راکړله. ډېرې وختونو کې به داسې موږ به نه هغه نشه حالت کې مې چې معاملې کړلې دي داسې وخت راغلی چې موټر مې مثال 2800 خرڅ کړی ده سړي په خط کې راته 2000 لیکلي دي. ما هېڅ فکر نه ده سوی چې دا راته 800 روپۍ کمې لیکلي دي په دې خط کې چې کله ښه په سر سوی مې پیسې مې راخیستې چې حساب یې کړلو د وروره دا خو 2000 دي ما ته خو 2800 خبره کړې ده وروره دا د شستی خیدم زهر کړلې ده ټول خبره دې خلاصه کړې ده همدغسې غټه ضربه وله نو همداسې یو دفه نه دوه پیرې نه ډېرې پیرې داسې او مشکلاتو کې سر د شار سوایم چې جګړو ته خبره وتې ده جرګو ته خبره وتې ده داسې چې بار له هغې نه کومې خسارې ما کړلې دي ځان سره چې ځان ته به مې موټر واخیسته مقصد سرسره کوي به مې کار کوه موټر به راغی بس خصوبه به مې کته بس صحیح شو په څو دونه بس جګړه به مې نه کوله موټر به مې صحیح نه چک کوه نو د دې موټر به مې څه واخېسته خرڅ به مې کړي یو وخت به مې کتلې ضروره په هغه جنجال به غوښتی ولم چې هغه به لاندې نه شړېدلی و یا به هغې باندې بل هغې جیګ سوی شاسي به جیګه سوی وله پې لا تر اوسه چې کوم ځوانۍ کې چې زه یم دا جوش د ځوانۍ دی دیما په دې وخت کې زه باید ډېر مست اوسم. فکر وکړه د شپږ اتیا کلن سړي نه هم همدغه زر کمزوری ځان راته ښکاري.
په خاطره کې مو واورېدل چې د سمی اولا په نوم یو معتاد د نشو له امله زرګونه ډالره زیان کړی دی.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه تر راورسیدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا شې د چې جمیله او غالي عبدون کې مور دا او یو کلن ماشوم لري. دوی مخکې په کلی کې اوسېدل خو له کومې ورځې راهیسې چې ښار ته راکډه سوي دي نو ماشوم یې پر لپسې زاړي. ماشوم په ظاهره روغ او جوړ ښکاري خو بیا هم هیڅوک یې د زړه په علت نه پوهیږي. دا چې د ماشوم د زړه علت څه دی او اصل کیسه څه ده دا به په دې ډرامه کې واورو.
او
و خزی دی ماشوم خو مغزر او خړل دا ولی نغلی کوي
تی نګوري و سړیا چې لغی کی مینه ده خطا کړی او دو ساده کیږي چې په غی کی ګرځاو
چټا کور باندې پریوتی
نه پیګم لکه چې ول سوالی تر کډه شوی یو پر لپسې جاړی بیخی خوله نه ده بند کړی
وګی به وی لک شیدی ورکا
شیدی خو ورکوم خو نه روی بیخی خوله مرته نه وروړي
ته یو ګوره په نس خو به درد نه وی
نس داسې پوست ده لکه وریخم نه پوهېږم چې ولې یو دم داسې شو
څه سپیرکۍ او خواږه ولني ورکه ګوندې ورسره ښه شي
دا مې څوام ځل دی چې کپه ورکوم هېڅ نه ورسره ښه کېږي
ته به خو به یې نه وي
ته به یې لکه مشوه ګله یې غوندې یخ پخ دی
سهار به یې ډاکټر ته بوزو نن یې درېمه شپه ده چې ژاړي لیونۍ یې کړو
خدای خبر چې دا شپه به څه وخت سبا کېږي زه یې سمه لیونۍ کړم ډاکټر صاحب اجازه ده
رضا رضا خوري په دغه چوکۍ کېنه څو دی وکړه معاینات مکمل شو
هو ډاکټر صاحب دا د ای وی ګورې
خا خا تراکت خا خا دامسان دا هم نورمال صحیح د کلمو میکروب هم نه لري ولا عجیبه ده
ډاکټر صاحب په معایناتو کې څه دي زما په زوی څه شوي دي
په معایناتو کې هر څه سم دي هیڅ ناجوړي نه لري
نو بیا ولې ژاړي
ته پر دغه کټ پرې باسه چې زه یې ور بیا وګورم
دا دی ډاکټر صاحب
خورې کور مو چیرته دی
ډاکټر صاحب درې ورځې مخکې مو کډه ولسوالۍ ته راوړې ده مخکې مو کور په کلي کې و
ښه ښه هلته ملک ژړل
نه ډاکټر صاحب هلته مې خواښې وه زوی به مې ارامه و زه به ټوله ورځ په غالیو اوبدلو مصروفه وم ولاکه مې چونګه مې دې هلک اورېدلي
خواښې د زوی څنګه ارامه وه
ډاکټر صاحب دا مې لومړی اولاد دی کله چې پیدا شو ډېر نارامه و خواښې به مې لږ لږ تریاک ورکول بس ټوله ورځ به ارامه ویده و
څه شی تریاک مو ورکول
هو ډاکټر صاحب زموږ په کلي کې همدا رواج دی ټولو ماشومانو ته د ارامولو لپاره تریاک ورکوو
کله چې دلته راکډه شوې اوس هم ماشوم ته تریاک ورکوي
نه ډاکټر صاحب دلته چې راغلی یو تریاک مو له ځانه سره نه دي راوړي
بس 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 پوه شوم چې ماشوم ولې ژاړي
ډاکټر صاحب په څه شي باندې پوه شوئ زما په زوی څه شوي دي
خورې ستا زوی په تریاکو اخته سوی
څه دا کوچنی ماشوم څنګه په تریاکو اخته کېدی شي
خورې تریاک لوی او کوچنی نه پیژني هر چاته چې په دوامدار ډول ورکړی شي پی اخته کېږي
ډاکټر صاحب خدای به کوي ته به کوي غمې را وخورئ او زوی مې له دې بلا خلاص کا دا مې یوازینی زوی دی
خورې اندېښنه مه کوه علاج یې کېږي موږ یې په شفخانې کې اوس بستري کوو
یاله زما خو مینه سپیره شوه زه خو تباه شوم زه څنګه مور یم ما خو په خپلو لاسو خپل زوی په تریاکو اخته که خدایه څه وکړم
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای پامان
دا امکان نسته چې پر دې بازار بیا بیا راځم کچی پس وینا خپل به مړم سبا بیا بیا راځم کچی پس وینا خپل به